Radio. Radio Azadi.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د خبرونه د بهروز دلیری په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه د مخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. د تاجکستان یو لوړ پوړی پلاوی کابل کې طالب چارواکو سره په امنیتی او اقتصادي مسایلو خبرې کوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس ریپورت ورکړی چې د تاجکستان د بهرنیو او کورنیو چارو وزارتونو او امنیتی ادارو استازي په دغه پلاوی کې شامل دي. د تاجکستان حکومت لا دغه سفر په اړه رسمان څه نه دی ویلي. باختر همداراز د طالب چارواکو په حواله لیکلي دي چې تمه کیږي له تاجکستاني چارواکو سره په دوشنبه کې د افغانستان د سفارت د فعالیت او نورو تخنیکی مسایلو په اړه هم خبري وشي. په تاجکستان کې د افغانستان سفارت د پخوانی جمهوریت نظام د استازي ظاهر اغبر لخوا مخ ته وړل کیږي چې په ښکارا ډول د طالبانو د حکومت له سرسختو منتقدینو څخه دی. ابتدا کې د طالبانو او تاجکستان ترمنځ اړیکې نه وي، خو وروسته په ځینو مسایلو اړیکې نیول شوې. څو وخت مخکې د طالبانو د بلخ والی محمد یوسف وفا تاجکستان ته تللی وو او له بیلابیلو چارواکو سره یې لیدلې دي. په داسې حال کې چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ترینګلې دي او د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري لارې تړل شوي، د طالبان حکومت چارواکي وایي افغانستان د پاکستان له لارې د خپلو سوداګري انتقالاتو د کمولو لپاره منځنۍ آسیا او ایران ته مخه کړې. د سوداګرۍ وزارت ویاند عبدالسلام جواد اخونزاده رویټرز خبري آژانس ته ویلي، په تیرو شپږو میاشتو کې زموږ سوداګري له ایران سره 1.6 میلیارډ ډالر ته رسیدلې چې له پاکستان سره د 1.1 میلیارډ ډالر سوداګری تبادلې څخه لوړه ده. هغه زیاتوي چې د ایران د چابهار بندر تاسیسات څخه استفاده د اموالو په انتقال کې ځنډ کم کړي او سوداګرو ته یې ډاډ ورکړی دی چې که د پاکستان لارې وتړل شي نو بارونه به اونه دریږي. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا د اقتصادي چارو مرستیال ملا عبدالغنی برادر د چهارشنبه په ورځ په کابل کې یوې غونډې ته د وینا په مهال سوداګرو وغوښتل چې د پاکستان پر ځای بدلې ترانزیتي لارې پیدا کړي. د جرمنی خبری آژانس ریپورت ورکوي چې متحده ایالاتو او روسیې د غزې د شخړې په اړه امنیت شورا ته د پریکړه لیکونو متضاد مسوده وړاندې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د ډیپلوماټانو په وینا امنیت شورا امکان لري راتلونکي اونۍ په دې حق له رأی واخلي. د متحده ایالاتو لخوا د پریکړه لیک وړاندې شوې مسوده هڅه کوي د منځني ختیځ د سولې لپاره د ولسمشر ډونالد ترامپ د پلان ملاتړ وشي. په ملګرو ملتونو کې د امریکایي ډیپلوماټانو د پنځشنبه ورځ اعلامی وویل چې موږ د امنیت شورا څخه غوښتنه کوو چې د دې تاریخي شیبې څخه ګټه پورته کړي ترڅو د دې پریکړه لیک ملاتړ کولو سره په منځني ختیځ کې د تلپاتې سولې لپاره لار هواره شي. مثلا قطر، متحده عربي اماراتو، پاکستان، سعودي عربستان، اردن او ترکیه د امریکا د مسوده ملاتړ کړی دی، خو روسي خپل پریکړه لیک وړاندې کړی چې پکې فلسطین د یو دولت په توګه پیژندل شامل دي. چین اشاره کړی چې د روسي د مسوده ملاتړ ته چمتو دی. روسیا، چین او امریکا په امنیت شورا کې د ویټو حق لري، په دې معنی چې هر هغه پریکړه چې دوی پر ضد رائے ورکړي نشي تصویبېدای. او د اوکرين ولسمشر ولودیمیر زلنسکی په انرژي سکتور کې د پراخو اصلاحاتو ژمنه ورسته لدی وکړه چې په دغه سکتور باندې د پراخ اداري فساد تورونه لګیدلی او ویل کیږي چې د ولسمشر یو پخوانی ملګری او سوداګری شریک هم په کلاس لري. زلنسکی د شنبه په ورځ ویل چې لکتر لګا د انرژي د دریو دولتي شرکتونو مشران به ګوخه او په ځای نور کسان وګمارل شي او نور بدلونونه هم پلار دي. زلنسکی په خواله رسنوي کې ویل د انرژي د سکتور په لوی دولتي شرکتونو کې بشپړ اصلاحات پیلو او بلیدل شي چې آیا دا بدلونونه به د زلنسکی څخه د ولسی فشار کمولو او د کیف د لویدیزو متحدینو د قناعت لپاره کافی وي کنه. په داسې حال کې چې اوکراین د روسیې د یرغل په وړاندې جنګیږي، لویدیزو متحدینو له کیف غوښتي چې د اداري فساد د مخنیوي لپاره لا زیاتې هلې ځلې وکړي. درنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي ریپورتونه په ګډه اورو. افغانستان کې د طالبانو حکومت ایران سره د سوداګری راکړې ورکړې د زیاتوالي خبره کوي.
او ورسره د ایران سره د اسلام کله او د خوف او ځان کې ګټه وځه دا زی وړ دی خبري
دنجونو لګډون پرته کابل کې د معالجوي طب له زرګونو فارغانو آزموینه واخیستل شو.
چون اگر من میتونستم که برو مالا بخانم پانتونا بازیم بود ادامه میدادم، امید دزی داشتم که من یک روز خلاص میکنم، میرش دارم میرم امتحان اگزیت میتونم اسناد خودم میگیرم دیگه خودش کلش مایز کنند.
فرانسوی چارواکی او شنون که وایی داعش او القاعده شبکه وده کری خو اروپا ته گواخ کم شویده.
Ce qu'on voit néanmoins, c'est que...
Dans ce cas-là, le 2023 qu'on a réussi de l'Islamie de l'Ouleg d'Ali, Daesh, de Bridoun, le para, mahdoud zarfiat paida kare. Khotros de mouzou par Europa akhiz nare kare.
Nour Matalib Hamlaru, Rasra Patshi.
Dardee Shibi.
The Azadi Radio, Khabari Tolga.
د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت له ایران سره د سوداګریزو اړیکو او راکړې ورکړې د زیاتوالي خبره کوي. ځینې کارپوهان دا پرمختګ په پاکستان باندې د افغانستان د اتکا کمولو لپاره یو مناسب بدیل ګڼي، خو ځینې نور ټینګار کوي چې له پاکستان سره سوداګري یوه جغرافیایي اړتیا ده او هیڅ روښانه بدیل نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګریزې اړیکې د وروستیو درنګلتیاو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو لارو د تړل کېدو له امله جدي ننګونو سره مخ دي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د زیاتیدونکو کړکیچ، د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو لارو تړل کېدو او له ایران سره د افغانستان د سوداګرۍ د حجم زیاتوالي وروسته اقتصادي کارپوهان د هیواد د سوداګرۍ لپاره د بدیل انتخابونو په اړه بیلابیل او متضاد نظرونه وړاندې کوي. د اقتصادي چارو پوه محمد بشیر دودیال د پاکستان د سوداګریزو لارو تړلو تکراري سابقې ته په اشاره سره وایي چې ایران او ځینې سیمه ییز هیوادونه د افغانستان سوداګرۍ لپاره خورا ښه، باوري او باثباته بدیلونه کېدای سي. د شنبې په ورځ د نومبر په 15مه ازادي رادیو ته وویل
زمونږ د وچې 15 نور بندرونه چې هغه هم د شمال خواته دي، د بندر حیرتان نیول سر اقصی پاو سر سر غونډې سر زی پولی دا د اقتصاد په ګټه دي او سهولتونه هم پکې زیات دي. او ورسره د ایران سره زموږ د اسلام کله او د خوف او ځان هم ډېر ګټه وکړي. دا ځې وړه ډېر ښه بدیلونه دي د شمال او د ایران سره، د وچې بندرونه، هوایی کارګو او د چابهار بندر.
خو د اقتصادي چارو بل پوه او د افغانستان د سوداګرۍ خونې پخوانی رئیس ازرخ شافسی په دې باور دی چې له پاکستان سره سوداګري هیڅ روښانه بدیل نه لري او دا د په خبره یو جغرافیایي اړتیا ده. ښاغلی ازرخ سیات کړه
بنادری که در جنوب ما هستن، اونا ما را به جنوبی آسیا وصل می کنن.
جنوبی بندرون همون له جنوبی آسیا سره نخلوی، لویدیز بندرون از مون گاری که له لویدیز آسیا سره ده او تر طول و لندلا را ده، او شمالی بندرون همون مون له مرکزی آسیا، یورشیا او قفقاز سره نخلوی. ده هم دیم مالا مون نشو کولی یو بندر دبل بدل وګنو، غواره داده چه سوداگریز علی که عادی شی.
په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت صنعت او سوداګری وزارت تازه اعلان کړی چې د افغانستان او ایران ترمنځ د میلاک د سرحدي لارې د سوداګریزو موټرو تګ راتګ هر ورځ له زرو څخه زیات موټرو ته لوړ سوی دی. د وزارت د شنبې په ورځ د نومبر په 15مه په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې دا موافقه د طالبانو د صنعت او سوداګری وزیر نورالدین عزیزی او د ایران د سیستان او بلوچستان د والی منصور بیجار ترمنځ د غونډې په ترڅ کې وسوه. په یاد خبر پاڼه کې راغلي چې په دې غونډه کې د اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا، دوړخیزې سوداګرۍ پراختیا او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترانزیت ظرفیتونو د زیاتوالي په اړه هم بحث وسه او له دواړو خواوو د سوداګریزو موټرو د تګ راتګ لپاره یوه لنډه او لنډمهاله ځمکنۍ لاره هم پرانستل سوه. په ورته وخت کې رویټرز خبري اژانس په یو تازه راپور کې د طالبانو د سوداګرۍ وزارت وایان عبدالسلام جواد اخونزاده له قوله ویلي چې په تېرو شپږو میاشتو کې له ایران سره د افغانستان سوداګري 1.6 میلیارد ډالرو ته رسېدلې، په داسې حال کې چې د هغه په خبره په ورته موده کې له پاکستان سره د سوداګرۍ حجم 1.1 میلیارد ډالر و. په راپور کې د نوموړي په حواله ویل شوی چې افغانستان اوس د ایران او مرکزی آسیا له لارې د ترانزیت لارو تر بل هر وخت ډیر تکیه کوي تر څو په پاکستان باندې خپل تاریخي انحصار کم کړي. اخونزاده ویلی چې د ایران ګمرکونه په اسری تجهیزاتو سنبال دي او افغان سوداګرو ته د بندرونو په طرفو کې 13% تخفیف او د کارګو د ساتنې په لګښتونو کې 80% تخفیف وړاندې کړای دی. دا اقدام د هغه په خبره د سوداګرو باور زیات کړای چې که د پاکستان پولی وتړل سي نو د دوی بارونه به بند نه سي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان طاهر حسین اندرابي د جمعې په ورځ د نومبر په 14 په خپل اونیزه خبری غونډه کې د طالبانو د چارواکو پاکستان سره د سوداګرۍ د ځنډولو په اړه د څرګندونو په ځواب کې وویل چې اسلام آباد د سیمه ییزې سوداګرۍ او اتصال قوي ملاتړی دی، خو له افغانستان سره سوداګري او ترانزیت به یوازې هغه وخت ممکن وي کله چې طالبان د افغانستان له خاورې د پاکستان ضد فعالو ډلو پر وړاندې واضح اقدامات وکړي. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت تل ټینګار کړی چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد ونه کارول سي. دا څرګندونې په داسې حال کې دي چې د طالبانو د حکومت د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر د چهارشنبې په ورځ د نومبر په 12 په یوه غونډه کې افغان صنعتکارانو او سوداګرو ته 3 میاشتې وخت ورکړ چې له پاکستان سره خپلې سوداګریزې هوکړې پای ته ورسوي. نوموړي په دې غونډه کې پاکستان تورن کړ چې د سیاسي موخو لپاره له سوداګریزو مسلو کار اخلي او وی ویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزې اړیکې به تر هغه وخت پورې وځنډول سي تر څو چې د خبره اسلام آباد ته تضمین نه وي ورکړی چې په هیڅ حالت کې به سوداګریزې لارې بندې نه کړي. پاکستان له تیرو 2 کلونو راهیسې 2 ځله د مختلفو دلایلو له امله له افغانستان سره سوداګریزې لارې تړلې دي. اوس هم د اکتوبر له 12 راهیسې د ډیورن کرښې په اوږدو کې له نښتو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې ترانزیتي او سوداګریزې لارې تړل سوي دي. پاکستان د افغانستان یو له مهمو سوداګریزو شریکانو دی او د وړو وریځو، غوړیو، صنعتي خامو توکو او درملو په ګډون د افغانستان د وارداتو یوه مهمه برخه له همدې سرحدي لارو واردېږي. په مقابل کې افغانستان خپل ځینې کرنیز او مدني محصولات بیا پاکستان ته صادروي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان د ازموینو ملي ادارې په کابل کې د معالجوي طب او ستوماتولوژي له 9000 فارغانو څخه د 1440 کال ازموینه واخیسته. دا ازموینه د نجونو له ګډون پرته اخیستل شوې. یو شمیر ښځې او نجونې چې له هر ډول زده کړو محرومې دي وایي دوی هم غواړي چې زده کړې وکړي او د روغتیا پالانو په توګه ټولنې ته خدمت وکړي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
طالبانو د حکومت تر واک لاندې د ازموینو ملي ادارې لوري یو وار بیا د ستوماتولوژي او مالجوي طب له نارینه زده کوونکو څخه د اگزیټ ازموینې اخیستلو له زده کړو د محرومو نجونو غبرګونونه راپارولي. د ازموینو ملي ادارې ویلي چې پرون د نومبر 14 د طب پوهنځي له 9300 فارغانو څخه چې د زده کړو 17 دورې پوره کړې وه د 1404 کال د اگزیټ ازموینه واخیسته. د دې ادارې مرستیال رحیم الله حقانی د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون ته ویلي د اگزیټ ازموینو وتلي کسانو ته به د تخصص او عملي کارونو په برخه کې فرصتونه ورکړل شي. خو نوموړي د خزینه ډاکټرانو او هغوی ته د زده کړو د فرصتونو د برابرولو یادونه نه ده کړې. په همدې حال کې له روغتیایي زده کړو یو شمېر محروم نجونې وایي دوی هم غواړي چې د اگزیټ په ازموینه کې تر بریالیتوب وروسته په عملي ډول خپلې ټولنې ته خدمت وکړي. د بلخ ولایت د طب پوهنځي پخوانی محصل نجله ازادي راډیو ته وویل
چون اگر ما میتونستم که برو مال بخونم پانتونا بازی بود ادامه میدادم، امید دزی داشتم که ما یک روز خلاص میکنم میرم دارم میرم امتحان اگزیت میتم اسناد خودم میگیرم دیگه خودش کلش مایوس کننده است که ما چقدر آرزو داشتم که من میرم تو خلاص میکنم و درد مردم و جامعه خود میخوردم. خب ولی نشد کلش برام مثل یک خواب باقی مون.
د اگزیت ازموینه د تی پونزی لفارغ محصلینو هغه محل اخیستل کیږي چې دوی په دولتي روغتونونو کې د عملی کار یا ستاج دوره بشپړه کړی وي او د زده کړو سند د لوړو زده کړو د وزارت لنوري تایید شوی وي. په دې ازموینه کې تر بریالیتوب وروسته ګډون کوونکو ته په ټولنه کې د کار او فعالیت اجازه ورکول کیږي. طالبانو په تیرو نږدې 4 کلونو کې د نجونو له حضور پرته دغه ازموینه اخیستي. په همدې حال کې یو شمېر مېرمنې وایي دوی په خپلو سیمو کې د خزینه روغتیا پالانو د نشتوالي له امله له جدي ستونزو سره مخ دي. د بلخ ولایت د چارکنت ولسوالۍ اوسیدونکي واحدي ازادي راډیو ته وویل
خوشحالی داشتم یک مریض بودم، یک از وقتش گذشته بود، باز ما گفتم شاید مشکل پیش اومده باشه، رفته بودم پیش دکتر نبود، نمیتونم مشکل مو برم تا دکتر مرد با میان بگذارم، از خاطر رفتم دکتر زن نبودم پس اومدم.
د فاریاب ولایت اوسیدونکو امینه هم ورته شکایت لري.
دکتر ګورم مریض سرماخوردګي هم گرفته کی مریضی ما ماست دکتر زنه
د خزو د حقونو فعالانی وای د جنو پزدکړو په ځنګړي ډول روغتي ځکړو دوامدار محدودیت د افغانستان د راتلونکو لپاره د اندیښنې وړ دی. لډلی روکی سای آزادی رادیو تو ویل
در رشته های مختلف خصوصا طب خیلی حضور زنان الزامی هست، خصوصا در کشوری مثل افغانستان مردم حساس هستند و میگن که باید زنها توسط دکتران زن تداوی و درمان شود که متاسفانه فعلا هیچ دختری از هیچ رشته خصوصا رشته های پزشکی فارغ التحصیل نمیشه. وضعیت اگر به همین منوال ادامه پیدا بکنه واقعا خیلی آینده زنان در افغانستان نگران کننده هست.
که تم ده طالبان حکومت ادعا که ویچه ده اسلامی شریعت لمخی ده خوز و انجون و حقون خوندی کردی خو لدوزر و یویش کال روسی پا افغانستان که لشپگم و طولگوی پورت در انجون و پاوراندی ده هر دول زکر و دروازی تللی دی. طالبانو ده دغه محدودیتونو په لړ کې تیر کال انجون و ده تیبی زکر حق هم واخست. نګدلا سوراجي مخکي ملالي بنسټ په خپل ایکسپانډ په یو بیان کې لیکلي خای پر اتونکو یو لسیزه کې افغانستان ټولي خزینه ډاکټرانه او قابلیتګان له لاس اور کړی. دغه بنسټ ټینګار کړی او چې دا جنسیتي اپارتاید دی او باید محکوم شي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سرکوم مستون صدری اعتذر ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
کنده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول بیا ځادي راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده روانه جبا
او کچېره میډال او څنګه له ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
ټاکل شوی چې د افغانستان د خځو لپاره د ولسی محکمې پریکړه د دسمبر په 11 نیټه د هالن په لاحه کې په یو ځانګړي غونډه کې د قاضیانو د پلاوي لخوا اعلان شي. د دې محکمې د تنظیمونکو په وینا د پریکړه د عدالت غوښتنې او پر طالبانو د فشار لپاره یو مهمه وسیله ده. په همدې حال کې یو شمیر افغان خځې وایي هیله لري چې دا پریکړه یو ځل بیا د دوی غږ نړۍ ته ورسوي او پر طالبانو لا ډیرو فشارونو ته زمینه برابره کړي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
ټاکل شوې چې د افغانستان د خځو د ولسی محکمې پریکړه د هالن په لاحه ښار کې په یو ځانګړې غونډه کې اعلان شي. د رواداري په نوم د بشري حقونو بنسټ مشر او د دې محکمې یوې تنظیمونکي شاعرزاد اکبر د نومبر په 14 په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د قاضیانو په لاوي بعد طالبانو د مشانو د جنایتونو په اړه خپل وروستۍ پریکړه د دسمبر په 14 اعلان کړي. میرمن اکبر ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل تمه ده چې دا پریکړه د عدالت غوښتنې او د طالبانو د جنایتونو د ځواب ویلو لپاره په یوې مهمې وسیلې بدله شي. د افغانستان د خزو لپاره د ولسی محکمې پریکړه کولی شي د نړۍ په کچه د مدني ټولنې د عدالت غوښتنې لپاره یوه پیاوړې وسیله وي. د دې پریکړې څخه د طالبانو د جنایتونو د عادي کېدو د مخنیوي، د هغوی د رسمیت پیژندلو، د نه منلو تر کومه چې خپلو پالیسیو کې بدلون راولي، د ښځو د وضعیت د ښه والي لپاره د هدفمند فشار او د بشري حقونو او مدني فعالانو د خوندیتوب لپاره کار اخیستل کېدای شي. یو شمیر افغان ښځې او نجونې هم هیله څرګندوي چې دا پریکړه او ځل بیا د دوی غږ نړۍ ته ورسوي او پر طالبانو د زیات فشار لامل شي. یوې افغانې نجلۍ چې نه غوښتل نومې په راپور کې وویل شي د غږ د بدلون په شرطي ازادي راډیو ته وویل
منایس یک
دختر افغان ما امید دارم که فایده د افغان انجلی پتوګه هیله لرم چې د محکمې پریکړه مونږ عدالت ته وګام نګدې کړی. دا موضوع راته ډیره معنا دار ده ځکه چې د افغانستان د خزو اغلا موریدل کیږي. که څه هم ډیره هیله ورته نشي کېدی خو همدا چې د خزو کړهونه په رسمي ډول ثبتېږي او اوریدل کیږي په خپل د هیله یو څرګ دی.
خودش یک روزنی امید است.
د یادونه ده چې دا درې ورځې محکمه د دایمي ولسی محکمې یا پی پی ټی لخوا د اکتوبر 13 پورې د اسپانیا په مادرید ښار کې ترسره شوه. دا محکمه قانوني اجرایي صلاحیت نه لري خو د ښځو د بشري حقونو د مدافعانو او حقوقي کارپوهانو شهادتونه راټولوي او مستندوي یې. هغه شهادتونه چې ډېری د جبري لادرکه کولو، ربړونې، د جنسیت پر بنسټ تعقیب، د نجونو پر کار او زده کړو د سختو بندیزونو او نورو سیستماتیکو سرغړونو په اړه دي او د 2021 کال راهیسې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته رامنځته شوي دي. طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته د نجونو پر زده کړو او د ښځو پر کار پراخ محدودیتونه لګولي دي. دوی له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو راګرځولې او په ډیری دولتي او نه دولتي ادارو کې ښځې له کار هم منع کړې دي. خو طالبان تل دا کوي چې د ښځو په ګډون د افغانستان د ټولو وګړو حقونه د شریعت په چوکاټ کې خوندي کړي. هغه دا چې افغان ښځو او هم نړیوالې ټولنې ته د منلو نه ده.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلوروي ساعت.
فرانسوي چارواکي او تحلیلګر وایي د نړۍ دوه بدنومو ترهګرو ډلو داعش او القاعده د پام وړ وده کړې، خو په وینا یې اروپا لپاره د ګواښونو کچه کمه شوې. دوی دغه څرګندونې د اسلامي دولت ډلې یا داعش لخوا د پاریس د خونړي برید د لسمې کلیزې په مناسبت کړي دي، هغه برید چې 130 تنه پکې ووژل شول. دوی ویلي دغه ډلې اوسمهال اکثره په افریقا او بیا په آسیا او منځني ختیځ کې فعالیت لري. تفصیل د اسدالله الدین په رپورټ کې.
فرانسوی چارواکي او چیرونکو په دې باور دي چې د داعش او القاعده اوسنۍ وړتیا لا هم د نړۍ امنیت ته یو ګواښ دی. خو زیاتوي اروپا کې د احتمالي خطر کچا کم شوه. د دوی په وینا یو وخت داعش او القاعده وړتیا درلود چې کسان وروزي او د بریټ په مخه یې اروپا ته واستوي، خو په خبره یې منځني ختیځ په ځانګړي توګه عراق او سوریه کې د دغه ډلو ځپنې له هغوی دا وړتیا اوس اخیستې ده. فرانسوی څېړونکي او د جهادي ډلو کارپو مرس هکر بیا لوی بل اندېښنې پرده پورته کوي. هغه دا چې اوس داعش او القاعده اروپا ته جنگیالي نشي استولی، خو په تبلیغاتو سره د اروپا دننه خلک خپلورې شي. هکر فرانس پرست ویلي تازه په فرانسې کې د داعش له تبلیغاتو سره د تړاو په تور یو افغان تبانی ولشوي او په وینا یې دا د داعش او القاعده د ګواښونو په بڼه کې د بدلون یو نه خده. فرانس پریس که څه هم ندی ویلی چې دغه افغان د کومې پیښې په تور چیرته او څه وخت نیول شوی، خو د هکر په وینا له داعش او القاعده څخه الهام اخیستل د ګواښ یو نوې بڼه ده.
داسې ښکاري چې له 2020 کال راهیسې د اسلامي دولت ډلې داعش د بریدونو لپاره محدود ظرفیت پیدا کړی، خو تر اوسه د موضوع پر اروپا اغیز نه دی کړی. دوی که هدفي بریدونو هڅه هم کړې شنډه شوې ده. نن سبا الهام بخون کې ترهګري یو اصلي ګواښ دی. همدا څو ورځې وړاندې په فرانسه کې یو افغان ونیول شو چې د داعش له تبلیغاتو متاثر شوی و.
د فرانسې
امنیتی چارواکی د نوم نه خودو په شرط فرانس پرسته ویلی داعش یو وخت سوریه او عراق کې زاله او مرکزونه درلودل، خو په وینا یې اوس حالت لبخو لویدلی. فرانسوي چارواکو دغه څرګندونه د نومبر په 13 د داعش لخوا د پاریس د خونړي برید د لسمې کلیزې په مناسبت کړې دي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د 2015 کال د نومبر په 13 د پاریس د کنسرت پر یو سالون او شاوخوا رستورانونو او کافي شاپونو او د غرض د فوتبال سټډیوم باندې وسلوال او ځانمرګي بریدونه وکړل. هغو بریدونو کې 130 تنه ووژل شول. د فرانسې د یو امنیتي سرچینې په وینا له کومې ورځې چې 2019 کال کې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش مشر ابوبکر البغدادي او بیا 2022 کال کې په کابل کې د القاعده دویم نمبر مشر ایمن الزواهری ووژل شو، د دغو دواړو ډلو مشرتابه کمزوري شوې. د راپورونو لمخې د القاعده اوسنۍ مشر سیف العدل او د اسلامي دولت ډلې مشر ابو حفص الهاشمي القريشي د خپل پخوانیو مشرانو الزواهری او بغدادي په څیر نوم او شهرت نه لري. د فرانسوي چارواکو په وینا دغه مشران اوس د خپل ډلو سم مدیریت هم نشي کولای. د فرانسې وی امنیتي سرچینې د داعش د اوسنۍ شمیر په اړه هم ځینې ارقام ورکړي. دوی ویلي اوس مهال سوریه کې د 0-1500 پورې داعش غړي فعالیت لري. په افریقا کې بیا د داعش د جنگیالیو شمیر د 6000 او 0000 ترمنځ خودل شوی دی. راپور کې د القاعده شبکې د غړو د احتمالي شمیر په اړه څه نه دی ویل شوی. په آسیا له هغې ډلې افغانستان او ایران کې هم د داعش بریدونو او ګواښونو ته اشاره شوې، خو فرانسوي چارواکو ویلي د طالبانو حکومت له داعش سره مؤثره مبارزه کړې ده.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلای شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطافت سره.
د افغان شاعر مشغان ساغر شعری ټولګه په مصر کې په عربي ژبه چاپ شو. هغه چې ډیری شعرونه یې پر افغان ښځو د طالبانو د حکومت د محدودیتونو او ورناخستل شویو آزادیو تصویر وړاندې کوي، مخکې یوه شعری ټولګه په جرمنی ژبه هم چاپ شوې وه. زموږ همکار ورسره غږیدلې او دا راپور یې پرې چمتو کړی دی چې افغان ښځو ته د هغې په یو شعر پیلېږي.
نبین به چادر من هی تو را به مویم چه، تو را به تندی فریاد در گلویم چه، من و خدای خودم آن خدای سر و یقین، تو را به شک و گمان و به جستجویم چه.
مشغان ساغر هغه افغان شاعر چې په خبره ډیری شعرونه د افغان میرمنو د ژوند انځورونکي دي. تازه هم دروانه اونۍ په مصر کې یو شعری ټولګه په عربي ژبه چاپ شوه. د خپلې د شعری ټولګې په اړه ازادي راډیو ته وویل،
په نام دختر پارسی الفتات،
د دختر فارسی الفتات الفارسی په نوم زما دا شعری ټولګه چې زما له دوه شعری ټولګو څخه انتخاب شوی شعرونه پکې دي، په شاوخوا 200 مخونو کې په مصر کې چاپ او خپره شوی ده. دا یوازې ماته نه، بلکې ټولو افغان مېرمنو ته یو خلاص تراوړنه ده. موږ د افغانستان ښځې تاریخ لیکو، باید د افغان ښځو شعر وپیژنو.
باید شعر زنان افغان را بشناسید.
مشکان وای مخکې تر دې جرمني کې دغه هیواد په ژبو یو کتاب او لندن کې بیا نورو شاعرانو سره په انګلیسي ژبه هم یو ګډه شعری ټولګه چاپ شوې ده.
کتاب کې په آلمانی چاپ شو در آلمان در سال 2000
کوم کتاب چې په 2023 کال کې جرمني کې د برلین د شعر د کول خوښ شو سوای چې کانتیننتال دریفت نومیږي او په دری کې رانش قرای معنا ورکوي، او کوم کتاب چې په لندن کې په انګلیسي ژبه چاپ سوای د سونګز اف فریډم په نوم دی، یعنی د ازادۍ ترانه. دا کتاب مې بیا نورو فارسی زبو شاعرانو سره یو ګډ کار دی
با شاعران فارسی زبان.
دا وی هڅه کوي د شعر په ژبه د نړۍ هر ګوټ ته د افغان ښځو غږ ورسوي. د مشغان ساغر چې 1999 کال رئیس شعرونه لیکي، درې شعری ټولګې سیب بیرنګ، آفتاب می بارد او اقیانوس نارام په دری ژبه هم چاپ شوي دي. دا په 2002 کال له افغانستان نه جرمني ته راغلی، په کابل کې زیږیدلې، د ماشوم روزنې په برخه کې زده کړې کړې او دا مهال په لومړني ښوونځي کې ښوونکې ده. وایي د طالبانو د لومړي پړاو د واکمنۍ پر مهال افغانستان کې وه. پر ښځو یې د هغه مهال محدودیتونه تیر کړي، نو ځکه خپل هیواد کې د نجونو او ښځو له زړه راځي. شعرونه ورته لیکي او د ژوند ناخوالې پکې انځوروي. مشغان وای په افغانستان نه هم شته یو شمیر میرمنې چې د طالبانو حکومت د ټولو محدودیتونو سره سره قلم په لاس کې دی او لیکل کوي.
ګوشه ګوشي از او سرزمین
د هغه هیواد په ګوټ ګوټ کې لا همستا تاسو میرمنې چې قلم په لاس کې دی او لیکل کوي. حکومت اسمانه پر تیرو څلورو کلونو کې په افغانستان کې د میرمنو د ادبیاتو کوم حاصل مونږ دی موندلای. ان د شیر د اشخانه شیرونو ویل منو، حتی دغه هیواد د نارینه لپاره
دن شیر سرودن شیر عاشقانه ممنوع بود، حتی بر مردان او سرزمین.
د طالبانو حکومت مشر ملا هیبت الله خونزاده د روان مریض کال په جوزا میاشت کې د مشایرو د تنظیم قانون توشی کړ چې په یو برخه کې راغلي شاعران باید مجازي عشق ناروا خواهشاتو او بې ځای احساساتو څخه د شعر خالي والی رعایت کړي. چې وروسته بیا په غبرګون د مشغان په ګډون ګڼو ښځینه او نارینه شاعرانو په خپلو ټولنیزو پاڼو خپل عاشقانه شعرونه خپاره کړل. که څه هم د طالبانو حکومت ردا کړی چې د افغان نجونو او ښځو په ګډون یې د ټولنې د ټولو وګړو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ خوندي کړي، خو دوی پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته پر افغان نجونو او ښځو د زده کړو او کار په ګډون ګڼ محدودیتونه لګولي دي. له دې ټولو سره سره مشغان هیله منه ده چې د افغان نجونو او میرمنو مبارزه به رنګ راوړي او پر دوی محدودیتونه به یوه ورځ پای ته ورسیږي.
بریده گردن خورشید را به تیغ ستم و در سراسر کشور حضور زن قدغن به پاس بوسه کسی گل نمی دهد به کسی گذار شب پره ها در دل چمن قدغن.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکاري درس
ل شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.